نظر شماست.
د ازادي رادیو لومړی او سات خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی په موکړې د نن خبرونو ته. د افغان جنو خځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري د افغان جنو او خځو زړورتیا ستایلې ده. هغه تیر شپه پر ټوئیټر لیکلی چې په نړۍ کې د خځو د بشري حقوقو د مدافعانو په ډله کې تر افغان خځو او جنو نور الهام بخونکې نمونه نشته. د نوموړي په خبره افغانان د تعلیم، کار او خپل کورنیو ته د ازادۍ لپاره مبارزه کوي. د میرمن اميري په وینا افغانان رښتینی اتلان دي چې له ګواښونو، تاوتریخوالي او زندانی کېدو سره سره د مبارزې لپاره درېدلې دي. پرون د نومبر 9 د ښځو د بشري حقوقو د مدافعانو نړیواله ورځ وه او د ملګرو ملتونو د ښځو برخې په یوه اعلامیه کې د افغان او ایراني میرمنو زړورتیا ستایلې ده. د طالبانو سرپرست حکومت لا هم جنو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي، او ښځې هم په اکثرو ادارو کې له کارونو منع شوي، او په ایران کې هم په وروستیو اعتراضونو کې تر ډېره ښځې مهمه ونډه لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای د روان میلادي کال لپاره له 115,000 کورنیو سره چې تخمینا 1,300,000 کسان کېږي د بشری مرستو د رسولو لپاره کتلې دي. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون په یو ټویټ کې وویل د دې کسانو سره د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې هم کتلې او د دوی وضعیت یې ارزولی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای په افغانستان کې ماموریت له راستنیدونکو بې ځایه شویو او نورو هغو ټولو نو سره مرسته ده چې دغه سې کسانو کورمتوب کوي. غنوې درو خبر ورکړی چې ممکن را روان جمعي سخت وي ځکه د بیوزلۍ اندازه هم زیاته ده او هوا د جمعي تر راتګ مخکې لا سړه شوي. ټاکل شوی د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي ټیمونه نن په خپلو کې درېم یو ورځنۍ یا 50 اوور مسابقه وکړي. نننۍ لوبه د کابل پر وخت د ماسپښین 1:30 د سریلانکا په کوربتوب ترسره کیږي. افغانستان خپل لومړی لوبه تیره جمعه د شپېتو منډو په توپیر وګټله او دوهمه لوبه یې تیره یکشنبه د باران له کبله بشپړه نشوه. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي چې په دوهمه لوبه کې افغان لوبډلې ته 15 امتیازونه ورکړل او له دې سره د لوبډله وتوانېدله چې په هند کې د روان میلادي کال نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. متحدو ایالاتونو اوکراین ته د برېښنا د تجهیزاتو د رانیولو لپاره د 350 میلیون ډالر مرستې اعلان کړی. د دې اقدام هدف له کیف سره مرسته د څو وکړی شي د روسیې د هغو حملو مقابله وکړي چې د اوکراین د انرژۍ پر سکتور یې کوي. په دې وروستیو کې د اوکراین د برېښنا پر تاسیساتو د روسیې حملې د دې سبب شوې چې میلیونونه کسان له برېښنا او د کورونو له تودولو بې برخې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دا تجهیزات به په بیړني ډول اوکراین ته ولېږدول شي چې اوکراینیان د ژمي پر مهال کار ترې واخلي. دا اعلان داسې مهال کیږي چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران پرون په بخارست کې جرګه شول او غونډه نن هم دوام کوي. دا وزیران له اوکراین سره د پوځي مرستو د زیاتولو پر لارو چارو خبرې کوي. او د اسرائیل پولیسو یو فلسطینی سړی ورسته له هغه په ډزو وژه چې لومړی هغه خپل موټر پر یوې اسرائیلي ښځې وروست او سخته یې ټپي کړه. پیښه پرون په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې شوې او دا څلورم فلسطینی وګړی و چې پرون د ورځې په جریان کې په څو پیښو کې ووژل شو. تیره اونۍ پر بیت المقدس ښار د توغندیو په برید کې دوه اسرائیلیان ووژل شول. دا د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو وروستی مورد ګڼل کیږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل خبريږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساس قربان د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو د راپورونو برخه ته د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې سلګونه زره ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخامخ دي. دا اندېښنه داسې مهال ښودل کیږي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک شکایت لري چې ناروغو ماشومانو ته په کلیو کې د لازمې درملنې امکانات نشته. لدې مخکې د ملګرو ملتونو نورو اړوندو ادارو هم ویلي و چې ګڼ ماشومان د خوارځواکۍ له اړخه درملنې ته اړتیا لري. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
معروفه هغه مور ده چې خپل ماشوم په بد حالت کې د روزګان د مرکز ترین کوټ ولایتي روغتون ته راوستلې دي. دغه مور وایي په کلی کې د ماشوم درملنې ته امکانات نه وو. کله چې په کور کې صحیح وضعیت لا خراب سو، دوی اړ شول چې په نوي امکاناتو یې روغتون ته ولېږدوي. هغه وایي میاشت کېږي چې ماشوم په نس ناستی اخته دی.
میاشت کېږي چې دغه کوي و عمل ته به یوه پرم دغه څه به سره وخت دلته مشقانیا ته راوړل شوی دغه خلونه چې یو دوا یو شی به دغه ورته راوړو شربت هغه کنه کې درد کې راو دغه غواړو چې دغه ماشومان مو مریضان مو جوړ سي نو اوس څنګه و کور کې مې نورم پراته دي.
دا یوازې د معرفي د ماشوم ستونزه نه ده. د افغانستان په زیاتره روغتونونو کې د ماشومانو څنګه له ناروغانو ډکه بي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف فورن ویل چې په افغانستان کې په سلګونه زره ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې د یونیسف څنګه د ارتباطاتو مشري سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې اتلکو 15000 ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخامخ دي. د یونیسف د افغانستان څنګه له نړیوالې ټولنې د اجل ملاتړ غوښتنه کوي چې د ماشومانو د سخت خوارځواکۍ مخه ونیسي او د هغو هلکانو او نجونو درملنه وکړي چې له دې رنځ څخه کړیږي.
د ماشومانو د ملاتړ موسسې یا سیف د چلډرن په ورستوي کې ویلي په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه ماشومان په بد وضعیت کې ژوند کوي چې کافي خواړه نه ورسیږي. د غیدارې ویلي هر ورځ په دغه هیواد کې 9 میلیونه او 6 لکه ماشومان وږي پاتې کیږي چې په لنډمهاله کې بیړنوي خوراکي توکو ته اړتیا لري. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستیال رامز ال اکبروپ ویلي وو د افغانستان په 28 ولایتونو کې د سخت خوارځواکۍ اندازه ډیره زیاته ده او 3.5 میلیونه ماشومان د تغذیه په برخه کې تداوی ته اړتیا لري.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي شاوخوا 2 کاله کېږي چې د دوی امتیازونه او معاشونه نه دي ورکړل شوي. د دې ټولنې غړي چې اکثریت پخواني پوځي او ملکی مامورین دي وایي ځینې حتی د خپلې نفقې د برابرولو وس لا نه لري. د دې ټولنې اکثر غړي د پاخه عمر لرونکو کسان دي چې وایي اوس د کار کولو توان هم نه لري او هر یو ته کورنۍ ورلغاړې ده. زما همکار صالح محمد صالح د متقاعدینو د ټولنې لمشر افندی سنگر سره په دې اړه مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې دي چې دوی ته ولې تر اوسه د 13 کلونو معاشونه نه دي ورکړل شوي.
متقاعدین هغه شیخ فانی قشر ده چې د ځواني دوره ټوله د دولت کې تیر کړی ده، د خلکو په خدمت کې او د خاورې ساتلو په خاطر باندې ټول عمر ځواني الته وخت کړی ده. ولې کوم وخت چې متقاعد شونو دا بنو عمر به دیږي، میاد خدمت ډیریږي، نو په دې حالت کې به دولت ځمواري لري چې د دې ته باید په کال کې واري معاش ورکړي. نو متاسفانه زمونږ د متقاعدینو معاشونو په کله باندې مونږ دغه سچې وزیران دي لټول سره مونږ د سره ناست ولاړه کړی ده او موږ خپل مشکلات ټولو چارواکو ته د امارت اسلامي وړاندې کړی دي، پر رسانو پر اډیوګانو کومو خپل اوازونه وچت کړی دي چې جهان هم واوري او د افغانستان چارواکي هم واوري. نو متاسفانه تقریبا 2 کاله کیږي چې موږ تر اوسه پورې معاش نه دی راکړی او فعلا لپاره اخره مرحله زمونږ چې شورای وزیرانو ته وترخه چې غي جوړه کړې ده هغه د منځوري په خاطر باندې قندهار ته امیر المؤمنین ته لیږلې ده.
کله چې د متقاعدینو ټولنه یا د ټولنې مهم غړي اوسنیو اړوندو ادارو ته ورځي، هلته څه ویل کیږي دوی ته چې د دې ستونزې د دوام علت څه دی؟
چې هر چاته مشرانو ته موږ مراجعه کړې ده، هغوی موږ ته وایي چې دا ستاسې او مسلم حق ده، موږ یې درکوو، ولې تر اوسه پورې اجرات نه دي شوي؟ ځکه دا متقاعدین ټول په کرایي کورونو کې زندگی کوي، د کور کرا موږ نه لرو او دا خپل مشکلات چې موږ حل کړي دي دا ټول د کور لوښي او ظرفونه موږ دا قیمت به هر څه چې کور کې درلودل دا مو ټول خرڅ کړي دي. بلې خوانه فعلا لپاره تاسو به تر معلومه ده چې ژمی شروع شوی ده، نو دا کابل ښار کې هوا یخه ده، نو موږ تر اوسه ګرموالي لپاره کوم وسایل لرګي یا زغال او د شنور شیان موږ نه دی اکمال کړی، ځکه موږ منتظر دي د ماشو چې موږ تماشا کړي دا به اکمالیږي.
ځینې متقاعدین مجبور سوي دي چې نور شاقه کارونه وکړي یا هم حتی د بوټونو رنګولو ته کښېنستلي دي. په دې اړه راپورونه شته که نور تاسو وایست چې دوی نورو کومو کارونو ته اړ سوي دي؟
په دې موجود کې متقاعدین د خاص دی اشو دی باتې لپاره زمونږ ډیر متقاعدین مجبور شوی دي، حتی میوه خرڅي کراچۍ کوي، موچیتوب کوي. ډیر د متقاعدینو زنانه دي چې اوسنان بیگانې ځان ته جوړ کړي، ځکه یا شو باتر فامیل فرض ده. نو اوس مجبور ده دا متقاعد خو غیر له دغه معاش ته تقاعد نه بل کوم مدرک دوی نه لري چې د دې خپل عبادت او اشد وي د کورنۍ وکول شي. او دا متقاعد چې دی د لمسیانو خاوند ده، دا هر کورنۍ پینځلس شپاړس اوولس پورې لسو پورې اتو پورې دا کورنۍ عذاوې لري. نو دا متقاعد مجبور مکلف ده چې هغې ته یاشه عبات هم وکړي، په خوا ته تعلیم و تربیت هم دوام ورکړي. ولې موږ نه فعلاً د متقاعدینو اولادونه له تعلیم نه موږ پاتې شلو، خو یاشه عبات هم موږ نشو کولی. نو د الله امید ته ناست یو. نو موږ بیا د محترم چارواکو نه داس احترامانه هیله کیږي چې دغه زموږ د متقاعدینو معاشونه چې دا یو مسلم حق ده زموږ، دا باید موږ ته راکړ شي. نو اسمنګ پننن سبا باندې کیږي، نو توکل په خدای چې سکیږي. د دې په باره کې منو الله دا سوال کو. نور خونو ټول دنیا خبره ده، ټول چارواکي هم خبر دي په دې باندې چې دغه متقاعدین مشکلات لري، ستونزې لري، بې معاشي ده، کرای کور کې ژوندګي روانه ده. توکل په خدای.
د افغانستان د متقاعدو مامورینو د ټولنې مشر افندي سنگر و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. اوس هم ورزو قدرمن اوریدونکو نړیوالو مسایلو ته. د عراق نوی صدر اعظم محمد شیا السودانی د ایران له لوی مذهبي مشر او ولسمشر سره په تهران کې کتلې دي. السودانی د عراق د نوی صدر اعظم په توګه په لومړي سفر پرون سه شنبه تهران ته ورسید. دا په داسې حال کې ده چې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک په وروستیو اونیو کې د عراق په کورواکي سیمه کردستان کې د ایران د حکومت پر ضد د کردانو پر سنگرونو حملې کړې دي. دا هم په دې اړه نور تفصیل چې عصمت څاروانی اوروي.
د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون سه شنبه په تهران کې د عراق له نوي صدر اعظم محمد شیا السودانی سره په خبرو کې د بغداد پر هغه تعهد شک وشو چې د دواړو هیوادونو پر پوله یې د امن د ټینګښت په برخه کې کړی و. د فرانسې خبري اژانس تر راپور له مخې په وروستیو کې د ایران او عراق اړیکې د ایران له قلمرو د باندې د کردانو پر تبعید شویو ډلو د تهران د حملو له کبله ترنګلې شوې دي. تهران د کردانو د غډلې په ایران کې ناکراریو ته پلمن وهلو تورنی کړې دي. د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای د السودانی د دې وعده په ځواب کې چې وی ویل اجازه نه ورکوي د عراق له خاورې د ایران د امن د خرابې لپاره کار واخیستل شي، وویل له بده مرغه دا مهال دا کار د عراق په ځینو سیمو کې کیږي. د عراق نوی صدر اعظم د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره تر کتنې وروسته د ایران له مشر سره وکتل. محمد شیا السودانی د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د تروریزم په وړاندې پر مبارزه، متقابل امنیت، اقتصادي همکاری او د دواړو هیوادونو پر کلیدي لومړیتوبونو بحث وکړ. السودانی په وروستیو کې په عراق کې د سیاسي ډلو ترمنځ د دولت د ایجاد پر سر تر یو کلنې لانجې وروسته د عراق صدر اعظم شو او دا یې تهران ته لومړی رسمي سفر و. په عراق کې دغه لانجه د 2021 کال د اکتوبر میاشتې تر پارلماني ټاکنو وروسته پیل شوه. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د عراق له صدر اعظم السودانی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل د ایران او عراق د دولت له نظره د سیمې امنیت، سوله، همکاري او ثبات ډیر اهمیت لري. د عراق صدر اعظم ویلي چې دولت به هیڅ دلی یا لوري ته اجازه ورنه کړي چې د عراق له خاورې د ایران د امن د کمزوري او ګډوډۍ لپاره کار واخلي. د فرانسې خبري اژانس تر راپور له مخې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو له پیله ایرانی چارواکو د عراق په شمال کې د کردانو تبعید شوي ډلې په ایران کې ناکراریو ته پلمن وهلو تورنی کړي دي. د سپتمبر میاشتې په نیمایي کې دغه اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې یوې 22 کلنې ښځې مهسا امینی چې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول شوې وه د پولیسو تر توقیف لاندې په کوما حالت کې روغتون ته ولېږدول شوه او هلته یې ساه ورکړه.
قطر لزرغونو دګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال د 2022 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په ګروپی پړاو کې نن څلور مسابقې په پام کې دي. لومړی د کابل په وخت د مخام په اونی مبجو تونس له فرانسې سره لوبه کوي. دوهمه لوبه به د استرالیا او ډنمارک د ملي لوبډلو ترمنځ وي. د شپې په 11:30 دوه نورې لوبې هم کیږي. په یوه لوبه کې پولند او ارجنټاین سره مخامخ کیږي او په دوهمه یوه کې سعودي عربستان او مکسیکو د سیالۍ ډګر ته ننوځي. په پرونیو څلورو لوبو کې هالند دوه د سفر پر وړاندې قطر ته، سنیګال دوه د یو په وړاندې اکوادور ته، او انګلند درې د سفر پر وړاندې ویلز ته ماتې ورکړه، او همداراز امریکا 1-0 له ایران څخه لوبه وګټله. د قطر د نړیوال جام وروستۍ لوبې قدرمن اوریدونکو، له دې سره رسیږو د خبری برخې پای ته. په پاتې خبرونه کې تاسو ته بلنه درکوم چې د آزادۍ رادیو مجلې پروګرام واوري. دا پروګرام احمد شبر چمتو کړی دی.
آزادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هرکلی موکو. په افغانستان کې د بهیر د غونډو حال درکو.
په عمومي صورت کې یو څه کمی سوي دي.
کابل او ننګرهار له هغو ولایتونو څخه دي چې هلته دا بهیرونه بیا غوړېدلي. په دې اړه به وړاندې په تفصیل واورئ. په لویدیځ کې مېشت افغان لیکوال عبودالله خر له غني ادبیاتو په خپلو لیکنو کې نه اغېزمن کیږي.
دوی یو خیالي افغانستان په یو واقعي اروپا کې ځان سره ګرځوي.
د ډرامې لیکلو عملي لارې چارې کتاب چاپ شو. د دې کتاب له لیکوال ښاغلی همت سره شخېدلی یم.
ما د نړیوالو ډرامو څخه مثاله اخیستې، یا مې د ناولو سره اخیستې، یا مې د لنډو کیسو څخه اخیستې دي.
کیسه هم لرو.
د اوبو له غاړې پر څوکۍ کېناستم. نور نو ورو ورو د ماښام رڼایي پور کېدو وه.
که تر پایه راسره وي یو شمېر نور مطالب هم لرو. راوشم لومړی مطلب ته. د افغانستان په ځینو سیمو کې د ادبي بهیرونو غونډې منظمې پیل شوې دي. په ځینو کې څو غونډې شوې دي بیا درېدلې دي، او داسې ولایتونه هم شته چې لا هم دا غونډې پکې له تیر څه باندې یو نیم کال راهیسې نه دي جوړې شوې. فریده سیال راپور لري.
کابل له هغو ولایتونو څخه دی چې د بهیر غونډې پکې منظمې شوې دي. له شاوخوا اوو میاشتو راهیسې دا غونډې هره اونۍ جوړېږي. مرکزی حبیبی لیسې ته څیرمه د خوشحال بابا فکری بهیر تالار دی. دا بهیرونو یو فعال غړی لیکوال نقیب احمد عزیزی هیله مند دی چې د غونډې به لاپسې نورې هم وغوړېږي.
په دغو غونډو کې نوي قلموال، لیکوال، ځوان شاعران او د ادب مینوال ګډون کوي. په یوه اونۍ کې په شعر کره کتنه وي، په بله اونۍ کې په نثر کره کتنه وي، کله ادبي درس وي، او کله کله بیا پر ځینو کتابونو باندې تبصری وي، علمي تبصری او ادبي تبصری. د دې په تقلید په ځینو ولایتونو کې هم ورته بهیرونه جوړ شوي وو، مګر زه سې د ځینو ولایتونو له حاله له نږدې خبر یم. مثلا فعلاً دغه رقم ادبي ناستې یوازې په کابل کې پرله پسې کیږي، البته په ننګرهار کې هم کیږي، په ځینو ولایتو کې بیا نه کیږي. مثلا غزنی ته زه تللی وم، هلته دغه ډول مسلسلې اونیزې ادبي غونډې نه کیږي، په میدان وردګو کې نه کیږي. یعنی په عمومي صورت کې یو څه کمی سوي دي.
په کابل کې د بهیر غونډې هر جمعه د مسپخین 2 بجې پیلېږي، کله 2 ساعته او کله هم تر 3 ساعتونو پورې دوام کوي. په ننګرهار کې بیا دا غونډې د جمعو په ورځو د سهار لخوا وي. په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر غونډې له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې روانې دي. په افغانستان کې له وروستۍ سیاسي تحول وروسته د دې بهیر غونډې درېدلې وي. یو علت یې همدا بلل کېږي چې یو شمېر لیکوال او شاعران یې بهرنیو هیوادونو ته لاړل. نو د لیکوالو بیا راغونډېدل څه ستونزمن شول. لیکوال ستانمیر زهیر په دې باور دی چې دغه مهاجرت د بهیر پر غونډو منفي اغېز کړی دی.
دا طبیعي خبره ده چې اغېز به وي او بدې اغېز به وي، ځکه چې وروستۍ حالاتو کې تحولاتو سره سم ډلې ډلې بعضې فرهنګیان د هېوادونه ووتل، خارجي هېوادو ته لاړل، هلته میشته شو. ولې بیا هم نه امیده کېږو؟ نور ځوانان شته. ما چې هغه ورځ د ختیځ ادبي بهیر یوه غونډه وکتله، ډېر ښایسته ښایسته ځوانان، نوي ځوانان راپورته شوي دي.
د افغان ادبي بهیر غونډې چې څه باندې 1.5 کاله مخکې په منظم ډول په پېښور کې روانې وي، د طالبانو د حکومت له لومړنۍ واکمنۍ وروسته افغانستان ته ولېږدول شوې. د دې بهیر له مخکښانو څخه یو هم باز محمد عبید دی. دی د ختیځ ادبي بهیر نوي پړاو ته خوښ دی.
په اوله غونډه کې چې زه د دویم پړاو راغم، ټول پکې لس دولس کسان برابر دي. اوس مې ولیدل چې شمېر یې د 150 سلوي خونه و. او اوس بختې خبره دا ده چې نوي نوي زلمیان مې ولیدل چې شاعرانو او راغلل او داسې شعرونه یې وویل چې د چا خبره مونږ ته ماته راکړه، یعنې شکست راکړو. ځکه په دغه عمر کې چې مونږ شاعري کوله، دغومره قوي خیالونو او دغومره قوي چوکاټ سره مونږ شعرونه نه شو ویلی. دوی که غزل وویلو، که نظم یې وویلو، او که بل هر سمت شاعرۍ په سمت کې دیو تبازمایي وکړله، نو ډېر ښه روان و.
د ختیځ ادبي بهیر اونیزي غونډې اوس په جلال آباد کې د میډیوتیک په علمي فرهنګي مرکز کې جوړیږي. د دې بهیر مشر ضیاءالدین همت مل وایي چې په دې دویم پړاو کې نوي مستعد ځوانان غونډو ته ورځي.
د ختیځ ادبي بهیر دویم پړاو ډیر ښه دی، ځکه ورځ تر بلې شاعران لیکوالان زیاتېږي، زموږ ډله قوي کېږي، نوي ځوانان راځي. نوي ځوانان داسې سلی کې چې سړی ورته ګوته په غاښ پاتې، د دوی خیالات، دوی سره دا نوي ترکیبونه، نوي فکرونه هر برخه کې دوی املا تړلې او کار کوي.
د همدې بهیر یو بل غړی لیکوال اجمل جنت بیا له لوی سره په افغانستان کې د بهیرونو د غړیتا لپاره له لیکوال او شاعرانو غوړي چې له مانوي او مادي پلوه د دې غونډو املا تړ وکړي.
سخت جمود چې کوم په دغه روسي او سمات شوې ده، او په هیواد کې یو شمېر بهیرونو چې له ډلې یو هم ختیځ ادبي بهیر د خپلې ناستې پیل کړي دي، هره اونۍ په دغه برخه کې خپل فعالیتونه کوي. د تقویت لپاره یې په کار دا ده چې په معنوي او مادي لحاظ باندې دغه بهیرونه سپورټ شي، حمایه شي. ځکه که د یو چا په ویاړ باندې یوه غونډه برابرېږي، یا د یو لیکوال او شاعر په د کتاب په مناسبت باندې مخکتنه کېږي، یا نورې ناستې کېږي، طبعا مصرف پرې راځي. نو کله چې د زړه 150 غواړي او په لاس کې دي سنۍ، نو سخته ده چې دغه برخه دي یا د دغه بنسټونه غني شي.
په بیلابیلو ولایتونو کې که چرته ځوانان له بهرنیو هیوادونو د لیکوالو بیا ورتک ته انتظار کوي چې ادبي غونډې به له هغې وروسته جوړوي، ښایي دا لیکوال او شاعرانو ورستانه نه شي او دوی دا چانس له لاسه ورکړي چې نوي ځوانان یې د بهیرونو له لارې وروزل شي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د بهیرونو د کمرنګه کېدو یو علت شاید وي چې ګڼ افغان لیکوال بهر ته کډول شوي دي. په بهرنیو هیوادو په تیره بیا اروپا او امریکا کې په لسګونو افغان لیکوال له کلونو کلونو راهیسې ژوند کوي. د دوی د لیکوالۍ په اړه مې د استاد نجیب مندلي نظر اخیستی دی، خو مخکې تر دې به د هغې سې ولایتونو له ډلې د یوه راپور راواخلو چې د بهیر د غونډو پر ځای پکې ادبي سیاسي غونډې ترسره کېږي او دا غونډې په منظم ډول هره اونۍ نه وي، کله ناکله جوړېږي. یوه له دغه ډول مشاعرو په وروستیو کې د روزګان په مرکز ترینکوټ کې ترسره شوه. له سیمې راپور لرو.
دا د روزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې ادبي بهیر دی. په دې مشاعره کې د شاعرانو ترڅنګ یو شمیر طالب مسؤلینو هم ګډون کړی و. د روزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاریا غولي قریشي د مشاعرې تر پیل وړاندې د شعر او ادب پر ارزښت خبرې وکړې. هغه وویل چې د پخوا په پرتله اوس د شعر او ادب په برخه کې پرمختګ شوی.
زمینه را ته مساعده شوې ده. کدا مشاعرو ته ورتګ وي، الحمدلله امنیت تأمین دی، هیڅ نوع مشکل نشته. ځوان په هیڅ باندې دا کوشش کوم چې د خپل ځوانانو لپاره هغه زمینی ورته مساعدي کنه، هغه سهولتونه ورته برابر کړم چې زموږ ځوانان د اړتیا لري.
د مشاعرې په پاتې برخه کې شاعرانو شعرونه ولوستل چې ډېره برخه یې حماسي وه او د هیواد مینه په کښې کې رانغښتې وه. هغوی په خپلو شعرونو سره د ادب د مینهوالو تنده خړوبه کړه.
د مجاهدي ملالۍ د میوند ورور هلمند، تا د وژلې د نړۍ د بلا مور هلمند، تاریخ بلیکي کارنامې ستا د اتلو ظلمو.
ای جانانه څه به درته ووایم، داسې مینان و لکه زاو ته
زموږ د کلي سمور ګناهکار، دلته چینار دلته لشکر ګناهکار، ستاسو د چنګ هر یو سړی جنتي.
د مشاعرې په وروستۍ برخه کې دیني عالم مولوی محمد نسیم هم خبرې وکړې او د دغه ډول ادبي بهیرونو پر ترسره کېدو یې ټینګار وکړ. ده همداراز وویل چې د شعر په ژبه د اسلام، قرآن او نظم ملاتړ عبادت دی.
که چیرې په دغه شعر کې زما نیت دا وي چې دغه شعر زه وایم د دې دپاره چې زه په دې شعر باندې اسلام ستایم، په دې شعر باندې دین ستایم، په دې شعر باندې قرآن ستایم، په دې شعر باندې جهاد ستایم، نو د الله د رضا دپاره دا نیت ورته وکړي. دا هو به هو عبادت دی محترمو مسلمانانو، دا عین عبادت دی.
تر دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د وروزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ترسره سوې وه چې په کښې کې زرګونه کسانو ګډون کړی.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي،
هم کره کتنه له آزادي راډیو.
د دې ازادي راډیو ادبي مجلې په پیل کې په یوه راپور کې دا خبره یاده شوه چې په افغانستان کې دننه د بهیرونو غونډې د دې لپاره هم د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته ټکنۍ شوي دي چې ګڼ افغان لیکوال په تیر سب باندې یو نیم کال کې بهر ته تللي دي. په اروپایي هیوادو او امریکا او کاناډا کې همداراز په یو شمېر نورو لویدیځو هیوادو کې داسې افغان لیکوال هم ډېره دي چې څو لسیزې یې وشوې. دا لیکوال څرنګه افغان فرهنګ غني کولی شي؟ په فرانسه کې له میشت لیکوال نجیب منلي څخه به واورو چې ده هم څو لسیزې په فرانسه کې ژوند کړی دی او هلته یې لوړې زده کړې کړي دي.
فرهنګ ته د کار کولو بېلابېلې لارې دي او هر څوک خیال یې کولی شي چې په یو ډول ورته کار وکړي. بهر میشتي افغانان کولی شي چې مثلا دوی چې په بهر کې میشت دي حتما یو بله ژبه باندې پوهېږي. دغه ژبه ډېر څه لري چې موږ یې نه لرو. کېدای شي دوی ځینې کتابونه وژباړي، یعنی ژباړې وکړي. کېدای شي چې دوی ځینې شیان ولیکي. کېدای شي چې دوی حتی په موسیقي کې ځینې شیان زده کړي، په نور هنرونو کې ځینې شیان زده کړي او هغه بېرته خپل فرهنګ ته راوړي. همدغراز دوی کولی شي چې د خپل فرهنګ نورو ته ور وپېژني. دا هم د فرهنګ غني کول یوه ډېره مهمه لار ده.
تر اوسه پورې چې ورته ګورې، هغه کسان چې په اروپا او په امریکا او په دغو ځایونو کې اوسي، هغه افغانان چې یوه لویه برخه یې تعلیم یافته هم ده، دوی ډېرې کمې تقریبا یعنی کمې ژباړې کړې دي. ځینې کسان چې زه پېژنم چې کله مې خبرې ورسره کړې دي چې ژباړه څرنګه، دوی داسې یو ځواب را کوي لکه په ډېرو نادرو شیانو پسې چې ګرځي چې هغه به را ژباړي. فکر نه کوي چې تاسو چې اوس فرزند فرانسه کې اوسئ، د فرانسویانو ډېر عادي شیان هم د افغانانو لپاره ډېر مهم دي، دا باید را وژباړي.
د افغانانو دپاره که مهم دي کوي، د افغانانو دپاره جالب دي حتما، او د دغو شیانو معرفي کول پخپله د افغانانو فرهنګ غني کوي. البته د یو کار د نه کولو دپاره بهترین عذر دا دی چې سړی ووایي چې دا کار زه ښه کول غواړم، یعنی د ښه کولو په بانه باندې نه کولو ته سړی لار جوړوي. دا هغه څه دي چې موږ ډېر افغانان په دې باندې اخته یو، غواړو چې شاهکارونه وژباړو، غواړو چې شاهکارونه خپل ټولنې ته وړاندې کړو، او په نتیجه کې هېڅ هم نه کوو.
یو بله خبره، که څوک څه نه ژباړي لیکن ځینې افغانان دي په مثلا په اروپا کې فعالیت کوي، دلته شعر لیکي، دلته داستان لیکي، خو د دوی په شعر او په داستان کې اوس هم همغه د افغانستان اثرات دي، د اروپا آب هوا ادبیاتو دا د دوی په شعر او داستان باندې اغېز نه دی کړی. علت یې څه بولئ؟
حتی د افغانستان آب هوا هم په شعر کې نشته. دوی همغه د افغانستان ګودر او منګی په شعر کې دی، هغه د کلیوالي سندرې په شعر کې دی چې اوس په کریکو کې نشته دی. یعنې دوی یو خیالي افغانستان په یو واقعي اروپا کې ځان سره راګرځوي، او دغه خیالي افغانستان نه د افغانستان نمایندګي کولی شي، نه اروپایانو ته د افغانستان په اړه څه ورزده کولی شي، نه په خپل افغانانو ته لري.
استاد منلی که مثلا عامو افغانانو تراش، هغه افغانان چې پاکستان ته ولاړل، مثلا جنوی عوام عادي خلکو، جنوی د غنیو د جوسو د ایستلو ماشین وطن ته راوړ، هغه افغانان چې بزګران و ویران ته ولاړل، لې خوې د پستو د باغونو چلز د کو باغونه په افغانستان کې شودل، لیکن تعلیم یافته افغانانو چې اروپا ته راغلي دي، امریکا ته راغلي دي، دوی او ادبیاتو سره اوسب سرکار لري، د دوی په ادبیاتو کې علت تاسو څه غنی چې دوی ولې له دې ټولنو هیڅ اخیس نه دی اخیسته په خپل لیکنو کې؟
نه ما مخه فرض وکړ چې اما خبر ده چې دوی سره د افغانستان یو خیالي تصویر دی، او غواړي چې هغه خیالي تصویر وپالي. نو دغه خیالي تصویر پالل دوی د یوې خوا د اروپایي واقعیتونو نه لرې کوي، او د بلې خوا د افغاني واقعیتونو نه لرې کوي، او د دواړو ترمنځ د ځینې لارو کړه.
ځینې کسان چې بیا ګودر ته هم اشاره نه کوي او هڅه کوي چې نوي موضوعات په شعر کې راواخلي، لیکن بیا هم کلونه کلونه په اروپا کې ژوند کړی دی. مثلا د شعر موضوع ته که زه راشم، په شعر کې ډېر ښکاره ریالیزم په اروپا کې دود دی او عام دی، لیکن د افغانانو په شعر کې اوس هم معشوقه پکې ورکه ده. هیڅ څوک یې نه پېژني چې دا معشوقه څوک ده. ولې دا اثر هلته نه انتقالیږي؟
دا اثر بیا هم ځکه نه انتقالیږي چې دلته افغانان دې پسې نه دي ګرځېدلي چې لومړی اروپایي واقعیتونه درک کړي او بیا یې خپل فرهنګ ته انتقال کړي. د اروپایي واقعیتونو نه دوی د ورځني ژوند مسایل اخیستي دي او په هماغه کې محدود پاتې شوي دي، او مخته یې نه دي ننوتي، او خپل فرهنګ ته د انتقال دپاره یې په دغه ورځنیو مسایلو کې ډېر څه نه ویني چې خپل خلکو سره پرې خبرې وکړی شي. نو داسې یو ډول لار ترېنه ورکه ده د دوی نه، هغه څه چې د دوی د ژوند صحنه ده او هغه څه چې د دوی د فکر صحنه ده، دا دواړه صحنې سره بې ارتباطه دي.
فکر نه کوي چې یو علت شاید دای چې دوی چې په کوم وطن کې ژوند کوي، په کوم اروپایي هیواد کې یا امریکایي کې ژوند کوي، هلته له هغې ژبې سره آشنا دي، خو د هغوی ادبیات نه لولي چې اثر پرې وکړي.
نو د ادبیات نه لوستل علت یې هم همدغه ده چې دوی دې ټولنې سره که آشنا دي ورسره خپل نه دي، دا ټولنه خپله کړې نه ده، دې ټولنې په مثل نه دي ورننوتي. دوی فقط دې ټولنې کې ژوند کړی دی، او ژوند یې هم داسې ژوند کړی چې ورځې شپه کړي او شپې سبا کړي دي. نو په داسې حالاتو کې د فرهنګ د ودې دپاره څه کول مشکل دي. د فرهنګ د ودې دپاره باید سړی په یو فرهنګ کې ورننوځي، هغه را خپل کاندي، او بیا چې خپل که خپلو خلکو ته منتقل کړي. دغه کار زحمت غواړي، او دا زحمت ډېر کم خلک په ځان باندې اوري.
هغه کسان، هغه لیکوال چې یو څه بوی کوي، یو څه ویني، یو څه اوري، او یو څه لمسوي، او هغه نشي لیکلی، نو دا څنګه ادبیات؟
نو دا دغه ادبیات چې موږ نن واقعا تجربه کوو، یعنی هغه ادبیات چې د وختونو نه پردي دي، نه د خپلو خلکو په درد خوري او نه د بل چا په درد.
له ښاغلي منلي په مننه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې، له آزادي رادیو
د ډرامې لیکلو عملی لارې چارې کتاب په 218 مخونو کې په کابل کې چاپ شو. دا کتاب عبدالنافع همت لیکلی دی. د ډرامې د لیکلو لپاره د نړیوالو کره کتونکو یو وړاندیز ډاوي چې د شکسپیر، آنتون چخوف، آرتر میلر او داسې مشهورو لیکوالو ډرامې باید لومړی ولولي. په افغانستان کې د ډرامې لیکوال په نشت برابر دي، او که ووایم چې نه یې لرو خبره به مې ممکن سمه وي. نړیوالې ډرامې هم ډېرې کمې ژباړل شوې دي، نو د خلکو د پوهېدو لپاره مثالونه مهم دي. له ښاغلي همت څخه مې همدا پوښتنه وکړه چې دوی په دې کتاب کې موضوعات له مثالونو سره لوستونکو ته روښانه کړي دي که څرنګه.
ما ته ډېره هڅه کړې ده چې
یو واری عملی لارې چارې روښانه کړم او بیا د سې یو مثال راوړم راوړم چې ماغه هم یو نړیوال مشهور اثر تخري او هم زموږ د ټولنې سره اړخ ولګي.
همدغه مثال تاسو د ډرامې په شکل باندې وړاندې کړی دی او کنه صرف اشاره مو ورته کړې ده چې لدی کې داسې ډرامه لیکل کېدای شي؟
نه نه، پر مثال مې راخصري، یعنی ما د نړیوالو ډرامو څخه مثال راخصري، یعنی د ناول سره راخصري، یعنی بلوند کیسو څخه راخصري، په دې خاطر چې د ډرامه سره پر کیسه باندې ولاړی.
د ډرامې د لیکلو په وخت ځینې ناقدان دا وړاندیز کوي چې شای دا شوي چې لیکوال د ډرامې کلایمکس یا د اوج لټکی پیل کړي، لیکل پیل کړي، بیا یې پای ولیکي او وروسته لومړی برخه ولیکي. داسې وړاندیزونه ممکن نویو ډرامه لیکوالو ته شوي. همت صاحب، ستاسو په کتاب کې دې اړخ ته څرنګه توجه شوې؟
نو دا خبره عمومي زفر اگر سمه نه ده سړی د اوج څخه شروع کی، دا خبره د تیاتر په ډرامه کې ده. د تیاتر په ډرامه کې معمولا درې پرځې، نو په اوله پرده کې کرکټرونه معرفي کیږي، بیا وروسته د دې ترمنځ کشمکش دی، بیا وروسته نتیجه یا کنکلوژن دی. نو په سریال راډیو ډرامو کې، په تلویزیون ډرامو کې بیا دا خبره سمه نه ده. نو بیا موږ د راډیو یا د تلویزیونی ډرامو یو بل برخه لرو، یوه ټوټه چې هغه ته سپارت وایي. سپارت د ډرامې هغه تر ټولو وړوکې ټوټه ده چې هغه په اوج سره پیل کېږي او په اوج سره پای ته رسېږي. نتیجه ټوله په همدې کې خلاصېږي، یعنی هر څه په همدې کې راځي.
یعنی تاسو وبخښئ، یعنی تاسو مختلف ډولونه د ډرامې واضح کړي دي او مثالونه مو بیا ورکړي دي.
و ما د تیاتر څخه نیولې، یعنی د تیاتر برخې مې جلا راوړې دي، او د تیاتر په برخو کې هم پر داسې برخو غږېدلم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې چا نوم نه دی اورېدلې، لکه مثلا مخفي یا انویزیبل یا پټ تیاتر، چې دا یو داسې تیاتر دی چې په نړۍ کې ستاسو د خلک خوښي ډېر موثر دی. زموږ په ټولنه کې به ډېر ګټورې کاش کې موږ درلودی، خو نه لرو. دا مې هم تشریح کړی دی، ګټې مې تشریح کړی دي، جوړښت مې تشریح کړی دی. نو دغه خبره چې تاسو یاده کړله، دا یوازې په تیاتر کې ډېر موثر دی.
احمد صاحب، د تیاتر د ډرامې په ارتباط د اوږدې صحنې په برخه کې یا د اوږدې مکالمې په برخه کې کرکتون کې دا ټینګار کوي چې په یو عمل یا یو حیرانوونکي پیښه کیسه بدله کړي یا بل پردې ته خبره واړي، دا مسله څنګه د تیاتر د ډرامې په برخه کې روښانه شوی؟
نو ورته ډایلاګونه که تیاتر دی، هغه که تلویزیونی که ډرامه، نو دا یو عیب بدل کیږي. ډېره باید هڅه وشي چې ډایلاګونه ډېر لنډ وي او عام فهمي، یو د بل سره تړلي. په زړو ډرامو کې دې نوي ضرورت ته نه ګوري، نو نتایج ته نه ګوري، خلک خوښ ته نه ګوري. یعنی پر نیمه صفه یو ډایلاګ ما لیدلی دی، او ما د ډایرکټرانو څخه اورېدلي چې دا چې کله موږ په مسلینو باندې یادوو، نو دا درې ورځې وخت لګېږي، دا یوه هفته وخت لګېږي، دا ته میاشت وخت لګېږي. چې په یوه میاشت باندې یو ممثل یو ډایلاګ په یادوي، اورېدونکي به څه متاجل کړه دومره وو ډایلاګ.
احمد صاحب، وبخښئ، په همدې برخه کې فکر نه کوي چې نوې ټکنالوژي ډېره مرسته کوي؟ کېدای شي چې د ټکنالوژي په برکت باندې دغه مکالمې څوک حفظ نه کړي او وایي وایي لخته یې ووایي او ورته مخته په پاڼه کې وي.
بېخي بېخي، ما ستا پر دوو برخو ویشلې دي، یو د ډرامې داستاني برخه ده، یو د ډرامې تخنیکي برخه ده. په خوا چې په ډرامې لیکل کېدلې، نو لیکواله به داسې فکر کوي چې دا د ډرامې تخنیکي برخه په ما پورې اړه نه لري، دا د ډایرکټر کار دی. اما اوس وضعیت داسې نه دی، اوس چې هر ډرامه لیکل کېږي دا تخنیکي برخې ځکه ضروري، اول خو د ډرامې فارمټ ضروري دی. څوک چې ډرامه لیکي دی، د اوله سره د ډرامې خصوصیات چې لادي، که یې تیاتر ته لیکي هغه یوه ډرامه ده، که یې راډیو ته لیکي، یعنې دا سکریپت یې فرق کوي، ډایلاګونه یې فرق کوي، دا ټوله داستاني خصوصیات یې فرق کوي، او که د تلویزیون لپاره لیکي دا فرق کوي. حتی په دغه پخوانیو ډرامو سکریپتونو که تاسو وګورئ، دا د ډایلاګ د ویلو دا طرز به نه لیکي چې په خندا، په ژړا، په ژړغوني حالت، دا باید ولیکي. نو په دې ډایرکټر نه دي خبر چې تاسو څه ډول هدیا ده. هغه اصلي مرکزي هدیا یا هغه فرعي هدیا، هغه د ډایرکټر چې هغه ممسی چې به کومه خبره کول چې لیکوال به غوښتل، هغه به بلې خواته کله کله تلله. اما اوس دا شی ډېر د ظرافت خواته تللی دی، ډېر د دقت خواته تللی دی. اوس ډایرکټر لیکوال او ممثل دا یو د بل سره نږدې سوي دي، یعنی یو د بل څخه زده کړې کوي، یو د بل په اړتیاو باندې پوهېدلي دي. یعنی لیکوال که اوس ډرامه لیکي باید د ډایرکټر اړتیاو ته پام وکړي، د ممثل اړتیاو ته پام وکړي، او ځینې تخنیکي اړتیاو ته پام وکړي چې آیا دا تمثیل کېدای شي او که نشي تمثیل کېدلی. اما خبر چې تاسو وکړه دا ډایلاګونه رښتیا هم اوس ټکنالوژي دا کار اسانه کړی دی. یعنې ځینې ډایلاګونه په موزیک باندې د دې پر ځای چې دوی وایي چې زه دومره غمجن یم او دا دی دا دی دا دی، که یوازې په تندي باندې لاس ونیسي او د ده په بکګراوند کې یو ډېر غمجن مثلا موږ د افغانستان په د موسیقي په حالاتو کې سارنګي چې ورته وایو، سارنګي معمولا یو ډېر غمجن موسیقي ده چې دا که چېرې په بکګراوند کې دا تمثیلېږي دا سړی غمجن دی بېلې چې خبرې وکړي، نو دا ډېر اسانه ده. یعنې سره زه موافق یم دا کار ډېر اسانه کړی دی چې ډایلاګونه را لنډ شي، یا ځینې داسې حرکات شته، یا ځینې داسې نور دا دیکور داسې جوړېدلی شي چې اصلا ډایلاګ ته بېخي ضرورت نه پیدا کېږي او یوه اشاره به کافي.
تاسو د فارمټ جوړښت موضوع ته مخکې اشاره وکړه، ځینې کره کتونکي دا وایي چې د ډرامې تر لیکلو مخکې باید پایل منځ او پای ته پام وشي، او ځینې بیخي د پایل منځ او پای سره بیخي نن سبا مخالف دي. خو بیا هم دا موضوع خصوصا د هغه چا لپاره لکه په افغانستان کې چې ډرامه لیکي پایل او منځ او پای مهم دی، ځکه چې مبتدی ډرامه لیکوال لرو. څنګه دا مسله تاسو روښانه کړئ په کتاب کې؟
تاسو بیا نه دا د ډرامې د لیکلو د عملی پړاوونو مهدف دي او که دا داستاني
نه نه په خپل ډرامه د خپل په خپل ډرامه، یعنی په ډرامې کې پایلو پایو منسته پاملرنه د لیکلو په وخت ضروری ده.
او دا ډیره ضروری ده، یعنی زما په نظر کله چې زه ډرامه د اول وار مثلا تلویزیون چلانوم یا رادیو اورم، زه به تاسو چې دا څوک دی او څه غواړي، بیا چې دوی کله د ټکر مرحلې ته ځي نو بیا چې وروسته هغه دوی دغه بیا هغه ټول رازونه چې افشا کېږي هغه اوج دی کلایمکس دی. ډېر وخت داسې ډېرې ډرامې چې زړی ښه پوهېده چې نتیجه معلومه شوله، ډرامه ډېر اوږده شوي. یعنی دا ډېر ضروري دی چې باید په پام کې ونیسه چې کله ډرامه هغه کلایمکس اوج ته ورسېده باید ډېر ژر رالنډه شي او ختمه شي. کله چې بې ځایه اوږده شوي دا په دې معنا چې لیکوال په دې نه دی پوهېدلی دغه پړاوونه ښه نه دي وټلي په ترتیب سره، یا دقت نه دی،
یعنی پلاټ ته سم پام نه دی کړی. لیکن دلته دی لیکن د پلاټ ترڅنګ یو خو اصلي پلاټ دی چې دې ته باید پام وشي، بل فرعي پلاټ دی چې د کرکټرونو په وده کې مرسته کوي. دغه فرعي پلاټ ته تاسو اشاره کړې ده په خپل کتاب؟
ما په یو بل شکل باندې اومه فرعي پلاټ ته اشاره کړې ده، موږ ته یو بل بحث لرو چې دا تر اوسه پورې په ډرامه کې اصلا په پښتو کې بحث نه ور باندې کړی. په تېره بیا یعنی په لنډو ډرامو کې چې موږ ته سینګل پلی وایو، یعنی هغه ډرامه بیا ون اپیسوډ چې ورته وایي چې په یو اپیسوډ کې خبره شي، دا کار خو ډېر اسانه وي. یعنی دا لنډه ډرامه د لیکوال کوي چې په خپل ذهن کې دغه د هر کرکټر د خصوصیات دا د هغه پیش په یو کرکټر پورې تړلي، هغه په خپل ذهن کې ترسیم کړي، هغه نه زیریږي. اصلي ستونزه په اردو ډرامو کې ده چې هغه شل کاله دېرش کاله پنځوس کاله شپېته کاله اویا کاله چلیږي. دغه د کرکټرونو د دوی دا پیش باید چې یاداشت شي. مثلا د نوي کور ژوند ډرامه تقریبا نه دی اوس دېرش کاله کېږي چلیږي، نو دا که لیکوال د کرکټر دا ټولې پیشې د ده یاداشت دی کې د اولې ورځې څخه، بیا د ده څه دغه کرکټرونو دا پیشې ګډوډې کېږي. د مثال په ډول په ډرامه کې یو کرکټر دی د زړه عملیات یې کړی دی، هغه د زړه تکلیف لري، ډاکټر یې ورته توصیه ورته کړې ده چې ته به فزیکي کارونه نه کوې، یا ته ډېر به پلی نه ګرځې، نو هغه خو د اورېدونکو یا د لیدونکو یاد نو بله ورځ موږ د ده څخه فوټبالر نه شو جوړولی. خو که دا پیښې موږ یاداشت نه کړو، یعنی یو عملي مثال په افغانستان کې، یو عملي مثال په افغانستان کې د نوي کور ژوند ډرامه ده، دوی یو ډېر غټ کتاب لري، د هر کرکټر چې دی څنګه ډرامې ته راغلی، هر څه چې برده باندې تېر شوي دی دا ډېر په تفصیل لو ډېر په دقت سره یاداشت کړي دي. حتی فصلونه ورته معلوم دي چې په مني کې دا پېښه ورته راغله، په ژمي کې دا ورته راغله، دا ناروغي باندې تېر شولې دی، سپین زر دی اوس، یعنی هغه په څومره راډیو ده خو هغه جسمي حالت یې نه معلوم کړی چې دی اوس ډنګر شوی دی، دی اوس مجر سپین ده دی وس کمزوری سوی دی دی وس امساره دی دادی نو کچی یو څوک په ډرامه کې دی خلق پوکړه چې دا سړی زور سو بډا سو دا بیا وکاله سو بیا خو دغه څه کرکټر یا فوټبالر نه شو جوړولی یا که څوک په پیښه کې وړون سو بیا خو هغه ډریور کولی نه شو نو او دا هغه وخت کېدی شي چې موږ پیښې ډېر په دقت سره یاداشتو.
شاغل همت ویل چې ډرامه په کیسه ولاړه ده. په ازادي راډیوي مجله کې وړاندې یوه کیسه لرو خو سمدستي له کندوز راپور لرو چې هلته د کتاب پلورنځیو بازار سوړ شوی دی. پخوا د کندوز ښار د ولایت په واډ کې په لسګونو کتاب پلورنځي وو چې په ځای د کوژدو ودونو او نورو محفلونو لپاره د ګلانو د اخیستو دوکانونه ودن شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز ښار کې زیات شمېر کتاب پلورونکو ګل فروشۍ ته مخه کړې ده. په یاد ولایت کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو او پیرلو مینه کمه شوې ده او له امله یې دوی اړ شوي چې ګل فروشۍ ته مخه کړي. دیرش کلن محمد الله پخوا په کندوز ښار کې د کتاب پلورنې دکان درلود. هغه وایي چې په وروستیو کلونو کې د کتابونو د پیر او پلور بازار خورا پیکه شوی و. نوموړی وایي خپلې اته کسیزې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر د کتابونو پیر او پلور کاروبار پرېښی.
به دلیل کې کاروبار کتاب فروشي پررنګ نه بود مثل ګل فروشي. واقعت
د کتاب پلورنې کاروبار بې خونده سوی و. په هیواد کې د بیکارۍ له امله ځوانان دومره وس نه لري چې د مطالعې لپاره کتابونه واخلي او تر څنګ انټرنیټ او ټکنالوژي هم د ځوانانو او کتاب ترمنځ واټن رامنځته کړی. دا هغه لاملونه دي چې موږ له کتاب پلورنې سره مخه ښه وکړه او پر ځای مو ګل فروشي جوړه.
د کندوز ښار د ولایت واټ یو بل کتاب پلورونکی نصیر احمد هم ورته خبره کوي.
مردم امروزه بسیار د صفات اجتماعي صفات مجازي
په وسنی اثر کې انټرنیټ او خواله رسنیو خلک او پتیره بیا ځوانان زخ زیات بوخت کړي دي او لامل یې زمونږ په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ لمنځه تللې. په دې وروستیو کلونو کې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار خورا پیکه شوی و. نو موږ اړ شو چې خپل مسلک ته تغییر ورکړو.
دې ولایت یو شمیر فرهنګیان وایي چې انټرنیټ او اقتصادي ستونزو د خلکو ترمنځ د مطالعې فرهنګ پیکه کړی او دې مسلې دوی اندېښمن کړي دي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل
کتاب د یو لوستي هغه ملګری دی چې تل تر تله وسره دا مونږه باید مجازي نړۍ لکه فیسبوک لکه انټرنیټ ټلګرام او د نورو سره پرتله نه کوو. نو زما هیله د ټولو ځوانانو د ټولو هغه لوستو کسانو نه دا ده چې دایم کتاب د لوستلو نه استفاده وکړي.
دوی له ځوانانو غوښتنه کوي چې په خواله رسنیو کې د بوختیا تر څنګ مطالعې ته هم لږ وخت ځانګړی کړي او د خپل د پوهې او معلوماتو کچه لوړه کړي. په کندوز کې د پردیس د کلتوري او ادبي ټولنې مشر محمد اسلم رشیدی وایي
اکثره ځوانان په انټرنیټ کې په کمپیوټر کې په موبایل کې بوختي او دا هم بل لټ کېدل شي. د ځوانانو څخه مې هیله ده چې هیڅ وخت باید تسلیم نشو. کتاب یو مانوي سرمایه ده او هر هغه کس چې د کتاب سره ملګرتیا کوي زه باوري یم چې هیڅ وخت به د بدلارو په لور باندې نه ځي او یو ورځ به د خپل د زحمت پایله ویني.
د یو شمیر فرهنګیانو په خبره د سیاسي تحولاتو له امله له هیواده د فرهنګیانو لیکوالانو او علم ادب مینوالو وتل. اقتصادي ستونزې بیروزګاری او تر څنګ انټرنیټ او خالو رسنیو ته د خلکو ډیر لاسرسی هغه هم د لاملونه دي چې د کتابونو د پیر او پلور کاروبار یې اغیزمن کړی دی.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 100.15
په کندهار کې د احمد شاه بابا کور رغول کیږي. مخکې تر دې چې د دېشمنې په اړه راپور خپور کړو له لیکوال او څېړونکي سردار ولی پښتونزوی څخه به د دې کور په اړه واورو.
د اوسنی کندهار په زړه کې د سدوزو کوڅې په نامه یو ځای دی چې په هغه وخت کې د احمد شاه بابا د خوا د هندي معمارانو او بخارایي معمارانو په راغوښتلو سره دلته د څلورو مهمو وزیرانو او په خپل احمد شاه بابا او د هغې دورې د کاظم لاشال کورونه جوړ شول او یو وړ مسجد پکې جوړ شو. تاریخ احمد شاهي وایي چې د احمد شاه بابا د هغه وخت ارګ یا د پریکړو ځای د هغه کور. نو موږ ویلی سو چې دغه سیمه یوه پراخه سیمه وه. دلته د احمد شاه بابا پامل او د هغه د وزیرانو د شورا ځای او دغه د پریکړو ځای دغه د مطالعې ځای وو په دې کور کې که څه هم موږ اوس د احمدشاه بابا د کور ډېر لږ برخه وینو. ما له مشرانو اورېدلي دي چې دغه د احمدشاه بابا اوسنی کور تر ډېره حده پورې یوازې یوه برخه د دې کور ده. د بدمرغه د هغه د کورنۍ یا په دغه کور کې د څو پیړیو څخه د اوسېدونکو خلکو لخوا څخه د دغه سرای او کور ډېرې برخې وپلورل شوې او اوس پر هغه باندې مارکیټونه دي. نو موږ ویلی سو چې د احمدشاه بابا اوسنی کور یوازې هغه د پامیل ځای دی، د هغه د پرېکړو ځای، د هغه د مطالعې ځای او د هغه د وزیرانو د ناستې ځای اصلا اوس موږ د لاسه ورکړي. دغه کور چې درې منزلونه لري زما د لیدلو مطابق او تر څنګ اته خونې لري، یو وزیرخانه لري، یو پر سر دالان لري. ویل کېږي چې په دالان کې د بابا د ناستې ځای هم معلوم و چې شانشین به ورته ویل کېدله. د دالان په چپاو رسته کې یو ډول دلیزونه دي، په دوهم منزل کې بیا دواړو خواو ته کوشنګنان په نامه یا غوږ نیونکي په نامه یو ځای دی چې د کوشکن به وظیفه دا و چې شاه یا احمدشاه بابا څه امر کوي او دی باید عملي کړي. په یاد کور کې د ارواښاد د شهید داود خان لخوا څخه یو ډول پلستر دننه سوی دی چې د کندهار د مشرانو سم اورېدلي دي چې پلستر له دې امله وسو چې د احمدشاه بابا د هغه وخت په کور کې دننه نقاشي پر دیوالونو د تخریب سره مخ وي. ارواښاد داود خان د ګچو په مټ فقط هغه نقاشي پلستر کې له دې خاطر چې بیا کوم بل وخت مسلکي څوک پیدا سي پلستر په مسلکي ډول رابیل کې بیرته هغه نقاشي روغې کړي. بله خبره چې په شفاهي ډول ما اورېدلې ده دا ده چې په دغه کور کې له کارسو ګچ سره د هغه وخت د معیار مطابق د اګیو په سپینو او چنل سوی گچو باندې یو ډول سرشناک گچو باندې د نقاشي سوی دي چې هغه ډېر ټینګي او دوامداري یو ډول ځلا او ښکلا هم لري.
په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي د دوی د حکومت اطلاعات فرهنګ وزیر د احمد شاه بابا له کور څخه په کندهار کې لیدنه کړې او ژمنه یې کړې چې دغه کور برغوي او د سیلانیانو لپاره به یې پرانیستی وساتي. تفصیل په دې راپور کې.
د احمد شاه بابا کور د کندهار ښار د سدوزو په تاریخي کوڅه کې دی. د دې تاریخي کور په اړه ازادي راډیو څخه د وړاندې راپور خپور کړی و چې د نه پاملرنې له امله زیانمن شوی او ځینې نورې برخې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی نور احمد سعید وایي د دوی د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا کندهار ته د خپل سفر پر مهال د احمدشاه بابا له کور څخه لیدنه کړې او ژمنه یې کړې چې دغه کور به ورغوي.
تاریخی آثار و عبادات و نبیرغونی پر لوگتوبونه که بنام شاوا با کوری و بس در بیابل ارز نارنگ معنی تولار و دارست که ملیدن و اکرل حالتا و گرزید و اطلاف پرهنگ وزارت جمن دی که تاریخی عبادات و بیرغونه و که او بیجار دو سخته و ساتر سید.
شاغلی سعید زیاتوی چې د احمدشاه بابا کور درې سوه کاله تاریخي مخینه لري او د هیواد د مهمو تاریخي ابداتو څخه شمیرل کیږي چې دوی هم دې ارزښت ته پکتو غواړي دا کور ورغوي تر څو د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو پام ځان ته واړوي.
ډېر زیات سیلانیان افغانستان ته راځي ځکه په سلیرو کالو ټول هېواد کې امنیت راغلی دی. همداراز کندهار ته ډېر سیلانیان راځي او د دوی زیات تمرکز د تاریخي ابداتو په لیدنه باندې دی. نو دا که ورغول سي او سیلانیان به لا ډېر راجلب کړي او مشوره د ډېرو سیاحینو سیلانیانو قربانه به وسو.
د احمدشاه بابا د کور یو ساتونکی عبدالحاجی وایي د یاد کور د لیدنې لپاره یو شمیر خلک راځي خو که چیرې دا کور په اساسي ډول ورغول سي ګڼ شمیر سیلانیان به ورمات سي.
اوس خو ډېر سیلانیان راځي، د هلمند هم راځي، مثال د کابل هم راځي، جلال آباد هم راځي، هغه چې زه بس منظم مزم سال سپه دی زه ورته ناست یم. سیلانیان چې راځي چې سرای وګوري ډېر خوشحاله سي. نو دوی وایي چې د دې کار سخت شروع کیږي. ما ورته ویلي چې مال له خیر سره په دا اوس امارت کې بیا د خیر سره کار شروع سي چې جوړ سي برابر سیلانیان به هم ډېر سي او دا ځای به مثال وساته سي، د نړېدو سبب هم محفوظ سي او سیلانیان هر وخت راځي دونه خوشحاله سي چې چوپیسې ورکې هم دونه خوشحاله کیږي کله دا سرای چوي.
په کندهار کې د احمدشاه بابا د کور په څیر ګڼ شمیر تاریخي ځایونه او ابدي سته چې یو شمیرې بیا رغونې او ساتنې ته جدي اړتیا لري.
طالبانو ژمنه کړې ده چې په کندهار کې به د احمدشاه بابا کور رغوي. د دې کور په اړه د جمهوریت پر مهال پخواني ولسمشر اشرف غنی هم د کندهار د سفر په وخت ژمنه کړې وه چې دا کور به د ارګ د سلام خانی ماڼۍ په څیر رخوي. په هغه وخت کې د کور د استملاک ستونزه وه او چارواکو ویلي وو چې دا کور به تر ترمیم وروسته په تاریخي موزیم بدل شي چې سیلانیان یې لیدو ته ورځي، خو هغه ژمنه په ځای نه شوه. اوس طالبان ژمنه کړې ده چې دا کور به رخوي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
دا سدی رادیو ادبی مجلې د پروګرام روسیو تر رسیدلې یو د هسپنوم د لیکوال عابد سپوشمۍ لنډ کیسه لرو چې د خبرونې ته په خپل شخص سب کړې را لېشلې.
د کوټې لکړکۍ لاندې سرک ته ګورم، یو یو موټر حسابوم چې تیریږي. لګ لري یو پلورنځی هم ښکاری، خالق نشم صحیح کولای، خو زیړه چتری وینم چې پرې ولاړه ده. دوه ساعته کېږي چې دې کړکۍ ته ولاړه یم. نن مې له سهاره زړه ډک دی، هیڅ نه پوهېږم څه وایي څه غواړي، بس یوازې درد احساسوم. که ژړا غږ یې اورم خو پر علت یې هم نه پوهېږم. که لږ پام ورته وکم پوهیږم چې ما به هم ځان سره په چغو کړي. کړکۍ مې بند کړه، نور نو په کوټه کې وخت نه تیریږي. کرمچ مې په پښو کړل، انوارۍ کې مې د بل کوټ ته وکتل، خو زړه مې ونه شو چې وای غوندم. ښایي زړه مې و چې د ژمي یخې هوا سره لوبې وکړم. راښکته شوم، بایسکل می راواخیست، خو نه پوهیدم چیرته لاړ شم. بایسکل می له ځان سره روان کړ. د کوڅې پای کې همغې زیړې چترۍ والا هټۍ ته ورغلم. آیسکریم یې جوړ کړی و. له ما مخکې یو ماشوم او له ماشوم سره یو د ډیر عمر سړی هم ولاړ و. ډبل کوټونه یې اغوستي و، لاسونه یې خولې ته نیولي وو، د لاسو ګوتې یې ګرمولې. یو آیسکریم مې واخیست او روانه شوم. له کوره ډېر لرې لاړم، خو د زړه حالت کې مې هیڅ بدلون حس نه کړ. د اوبو له غاړې پر څوکۍ کېناستم. نور نو ورو ورو د ماښام رڼایي پوره کېدو وه. ځان سره مې وویل، ځینې وخت چې ژوند کې هر څه ولرې بیا هم ولې داسې ښکاري لکه هیڅ څه نه لرې. چې هر څومره خوشحاله اوسې بیا هم د زړه په یو کونج کې درد ولې حسوې. چې ټولې لارې درته خلاصې وي خو بیا هم پرې د تللو لیوالتیا ولې نه لرې. همدا پوښتنې مې ذهن کې ګرځېدې او د زړه ورک درد پسې ورکوم. کله مې زړه غوښتل سترګې پټې کړم او خوله خلاصه او دومره وژاړم چې ټول طبیعت، ځمکه، ونې، پاڼې، لارې، کوڅې را سره واوري، خو ژړا ته مې لا هم زړه نه شو ښه کولی. دمې ته ناسته وم، آسمان کې یو یو ستوری په ښکارېدو شو. ورکتل مې اوبو کې لرې د ګروپونو سیوري هم ښکارېدل، خو زړه مې نه ښه کېده. هماغسې پټ پټ خوږېده. ښایي د چا اوږه مې په کار وه چې سر پرې کېدم، یا هم ښایي د چا ګرم کوټ مې په کار وه چې راوای غوندې، او یا ښایي د چا درانه لاسونه مې په کار وه چې رانه تاو یې کړي. ښایي د مور غږ مې غوښته چې وای ورم. نه پوهېږم. پورته شوم، بایسکل باندې مې پښه واړوله، روانه شوم. د کور د کوڅې دوکان کې لا هم یو یو کس ښکارېده چې ځي او راځي. کور ته راورسېدم، ستړی وم، سترګې مې پټې کړې. ویده شوم، پوهېدم چې سبا ته به یو څه خایم.
لا له همدې سره د ازادي راډیوي ادبي مجلې دا غاڼه رانغاړم. تر بلې وې مو زحمت شبر په خدای سپارم. شدی وي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. آتی زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال
آزادی رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټی میډیا مخ